اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم، بشنیم در برنامهشون چیا دارن. خوش آمدید ساروان.
دیر مننه نیمی سب کور بدن قدرمن و عبردون کتاست هم سلامونه. د ازادي رادیو د خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي، د دوه اونیزو خبرونو ترڅنګ راپورونه لرو او تر هر څه وړاندې دا هم درته وایو چې نن د نجونو نړیواله ورځ ده. ټول نجونو ته دا ورځ مبارک وي. په دې اړه هم ځانګړی مطلب لرو په راپورونو کې. به واورئ چې د کابل اوسیدونکي وایي د جنایي جرمونو زیاتېدو د دوی ژوند تریخ کړی دی. د دې ترڅنګ په نړیوالو مطالبو کې د تاجکستان په باب یو راپور لرو. په ګاونډي تاجکستان کې نن انتخابات دي، انتخابات پیل شوي دي. دغو انتخاباتو جزئیات هم په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. خو لومړی د دې سات خبرونه. امنیتی چارواکی وایي په زابل کې طالبان نه دي پریښي چې له دې ډلې څخه خلاص شوي بندیان بیا ونیسي. په تورخم کې د افغان سوداګرو د میوو او ترکاریو ایساري شوي لارې پاکستان ته واوښتې. او ولسمشر ټرمپ په کورونا له اخته کېدو وروسته په لومړي ځل په عام محضر کې څرګند شو. د خبرونو تفصیل. د زابل امنیتی چارواکي وایي طالبانو پرون هڅه کړې چې د دوی له بند خوشی کړل شوي کسان بیرته ونیسي، خو په خبره نه دی بریالي شوي. د زابل امنیه قمندان نعمت الله کوچی وایي په شاجوی ولسوالۍ کې د طالبانو له مات شوي بند درې څلوېښت تنه خلاص شوي چې نږدې دیرش سرتیری او نورې د سیمې ملکي کسان وو. د ویل بند خوشی شوی ملکان هم خوندی زاینو ته وړل شوی دی. طالبانو تر اوسه پوری په زابل کې د دوی د زندان د ماتیدو په اړه څه نه دی ویلي. د کورونی چارو وزارت وایي د بلخ د صرافانو ټولنې مشر د تختونکو له منګولو خوشی شوی دی. د وزارت ویان طارق آریان تیر مخصوصا رسنیو ته ویلي چې حاجی عبدالقیوم روغ رمټ دی او موضوع یې څیړل کیږي. نوموړی نږدې یو میاشت وړاندې په مزار شریف ښار کې جومات ته په لار روانو چې وتښتول شو. آریان نه دی ویلي چې پولیسو په دې تړاو څوک نیولي او کنه دي. په تورخم کې د افغانستان له تازه میوو او ترکاریو ډکې ټولې ولاړې لارې پاکستان ته واوښتې. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل وایي دا کار وروسته تر دې وشو چې پاکستان د دوی په هڅه د لاریو د اوښتو بهیر یو څه چټک کړ. ښاغلی مرخیل ازادي راډیو ته وویل د پاکستان خواته د سکنر او تلی په نصب د لاریو د اوښتو لړۍ ورو شوې وه.
یو نسبی بحث مو د پاکستان د ګمرکاتو سره او همدارنګه کمیساری سره د خوازمن همکارانو کړی دي چې پروسې ته لیک سرعت ورکړي. د موږ امیدوار او هیله مند یو چې پروسه هم دغه سرعت پیدا کړي.
په خو په ورس کې د افغانستان له خوا زر لاري پر تور خماوشتي، خو اوس د شمیر درې نیم سوه ته کم شوی دی چې سوداګرو ته د منلو نه دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي په جنوبی وزیرستان کې په یو برید کې د دوی لشته لشه دوه سرتیری وژل شوی دي. پاکستانی چارواکو ازادي راډیو ته وویل دا برید پرون شنبه د شوال تحصیل په مامندره سیمه کې وشو. د دوی په وینا په دې پیښه کې څلور نور پاکستانی پوځیان شوبل شوی دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په کورونا ترخته کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره پرون د اکتوبر په لسمه په عام محضر کې څرګند شو. سپینې ماڼۍ په دې اړه وضاحت رد کړی چې ووایي ترامپ تر اوسه هم دغه ساري ناروغي لري او کنه. ترامپ د سلګونو کسانو غونډې ته د سپینې ماڼۍ له یوې برنډې وینا وکړه. نوموړی لومړی ماسک بند کړی و، خو کله چې وینا شروع کړه ماسک یې لیرې کړ. ډونالډ ټرمپ په فلوریدا کې په یوه سیاسي غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. دا غونډه سبا د اکتوبر په دولسمه پلان شوې ده. نوموړی د اونۍ په پای کې پنسلوانیا ته هم ځي او په یوه کمپاینی غونډه کې برخه اخلي. د امریکا ولسمشر د اکتوبر په لومړۍ نیټه په کورونا اخته شو او درې ورځې په روغتون کې تیرې کړې. د قرغیزستان پارلمان صدیر جباروف د هیواد د صدر اعظم په توګه تایید کړ. د جباروف د تایید لپاره پرون وروسته تر دې رایه واخیستل شو چې ولسمشر سورنبای جیم دی ګوف په دغه هیواد کې د بیړني وضعیت غوښتنه وکړه.
جیم بیکوف ویلی د نوی دولت له جوړیدو سره سم استعفا کوي. په قرغیزستان کې د اکتوبر په 15 یعنی تر پارلماني ټاکنو یو ورځ وروسته اعتراضونه پیل شول او یو ورځ وروسته مظاهره چانو یو شمیر دولتي ودانۍ ونیولې. په دغه هیواد کې د څو ورځې مخکې پارلماني ټاکنو رای باطل شوې او د ټاکنو کمیسیون ویلي چې د نومبر تر 9 باید بیا ځلي انتخابات وشي. او دروسی په خبروفسک شار کې پرون زرګونه کسانو د یو سیمیز والی د ناڅاپی لري کېدو په خبرګون کې مظاهره وکړه. د روسیې په لیري ختیځ کې مظاهره چانو د اعتراض خیمه ودرولې چې پولیسو ترې ډیرش کسان ونیول. پرون له غرمې وروسته د دوهم ځل لپاره خلک د شار په اصلي میدان کې راټول او د پولیسو له ګوار سره سره مظاهره وکړه. د روسیې د لیري ختیځ د سیمه د چین پولیس ته نږدې پراته ده. دلته په دې وروستیو کې څو ځلې د لیري شوي والی سرګی فورګال درې کې د لیري کېدو او نیولو په خبرګون کې مظاهره شوې دي. په فورګال باندې د قتل تورونه پوری دي. هغه د سشکال په جولای کې ونیول شو او مسکو ته یوړل شو. نوموړي پرځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. د آزادی رادیو د رواني خبرونه په دوام کې کابل شاریان د جنایي پیښو له زیاتیدو شکایت کوي. د هلمند اوسیدونکو هم په خپل ولایت کې له امنی سره ټکوي. د کندهار باغداران وایي د انګورو لپاره د کشمش خانی ورته جوړی شي.
څرګند خلاصو د کمشخانې ګر د پټه کوټو کې نه ریدل او دغه مسلمانان د کمشخانې جوړ وځه کمشخانې د ګور نه ریدل نه است.
په ورزغان کې د به سرپرست خزو د لاسي صنایعو د پلورلو لپاره یو مرکز جوړ شوی.
د تداغو د لپاره هم د تفریح لپاره کیږي هم د دې د کار زمينه برابرېږي.
نن د جنو نړیوال ورځ ده. په دې اړه هم یو راپور لرو او د خرس 219 پروګرامونه لرو. دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د کابل اوسیدونکو وایي د جنایي جرمونو ورستر بلی زیاتیدای ژوند تاریخ کړی دی. تازه یو ځل بیا ټولنیزو رسنیو کې د کابل امن نه دی کمپاین شروع شوی او خلک له مسؤلانو غواړي چې خوندیتوب ته لاري چاري ولټوي. د کابل پولیس د خلکو اندیشنې په ځای بولي خو وایي د حالاتو د شوالې لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوي. اسدالله لودین د دې موضوع تفصیل اوروي.
کابل کې غلو، جنایي باندونو او وسلوالو د دغه و ملیونی خار د خلکو ژوند تریخ کړی. دا دزه ورمشپه د کابل خوشحال مینه کې د شلو دقیقو لپاره روانه وي او خبريال صابر عزیزی ویډیو پر فیسبوک خبره کړي. پلازمینه کابل کې پر خبريالانو سربیره غنو مدني فعالانو او ځوانانو پر فیسبوک او ټوئیټر یو زلبیا د کابل امن نه دی هاشټاګ روان کړی. زینو په تنزی ډول لیکلی چې کابل کې یوازې د ارګ د نن ځای امن دی او بهر هتاه دیوالونو ته نږدې هم خلک خوندې نه دي. کفایت قادری تازه کابل کې له وسلوالو غلو سره مخ شوی خو وايي بخت ور سره یاری کړي چې ژوندای ترې وتلی.
زما کور خپل کمپنی سیمه کې ده. نو کله چې زه اتنی می بجې د شپې لموترخ کته سم کور خطر روانم نو په دې وخت کې زه د 3 نفر له خانه و درول شم چې دوی مسلح و یا غیر مسلح. لوبري نفر تفنچر او رنیز دی را تسرته ونی ول بل هم مخامخ را ته وځید. یو موبایل تقریبا 4000 افغانۍ او بعضی مهم اسنادونه چې غیر از خو خستل.
زبیح الله بیا 2 کابل کې غلو وهلې.
یو غاره په ټکسی کې ومه د کورت دفتر خواته روان ومه چې کله چې غلان زما سره مخ شو او ټول شهر اسخه واخسته او بل واره کله چې د دفتر نه کور ته روان ومه د کور شاته بوم غلان ماته وویل چې بس شور نه خوري ارشه چې ستا سره شته به مو تر کې ستا دشمن نه وځي ته د مال دشمن یې. غلان زما موبایل واخسته او زما په جوب کې یو سو پیسې هم وو هغه پیسې هم واخسته.
دوی وایي د دې ډول پیښو عاملین لومړی نیول کیږي او کچېری ونی ول هم شي جدي چلند ورسره نه کیږي. د کابل پولیس بیا د خلکو اندېښنې په ځای بولی خو وايي دوی د جنایي ډلو پر ضد قرار نه دی ناست. د امنیت قومندانې ویان فردوس فرامرز
د نگرانی مردم کابل بابت امنیت این شهر
امنیت پاره د کابل د خلکو اندیشنه پولیسو ته د درک وړ او محسوسه ده. د کابل امنیتی ډله د وضعیت د بدلون لپاره شپه او ورځ هڅه کوي. تیرو دوا او یا ساتون کې د کابل شهر او ولسوالیو کې څه باندې شل تنه د جنایي پیښو په تړاو نیول سوي دي.
پر غلا غدیو سربیره هدفي وجنې او د مقناطیسي ماينونو چاودنې کابل خاریانو ته بل سرخوګای دی چې ورستیو کې پیښې ډیر شوې. د دغو پیښو قربانیان تر ډیره د دولت نظامی او ملکی کارکونکي دي. ورستیو کې ملي امنیت وویل چې د هدفي وجنو یوه 15 کسیزه ډله یې نیولې چې طالبانو پورې تړلې، خو طالبان وویل چې نیول شوي کسان د دوی غړي نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
لشکرګات غزیدلې یوازنی لار د نامنوی لامل تړل شوې ده. چارواکي وایي طالبانو د ماینونو په واسطه لسګونه پلچکونه وران کړي چې د جوړولو چارې به څو ورځې وخت ونیسي. لشکرګات د غزیدلې لار څومره مهمه ده؟ له هلمند د اوسنی رادیو د خبريال الیاس دای راپور.
په لشکرګا کې د کندهار د موټرونو په تمځای کې چپ چپ ایده په خوا بدلته په یو وخت کې ګڼو موټر چلوونکو خپل موټرونو ته د مسافرو او پورتګولو لپاره ناره وهلې. یو ونی کې چې د لشکرګا څخه کندهار ته غزیدلې لار ناامنه شوې ده. په تیرو شاوخوا شلو ورځو کې د دې لارې پر ساتونکو سرتیرو شپږ موټر بم حملې او ګڼ شمېر ډله ییز وسلوال بردونه شوي دي. موټر چلوونکي وایي طالبان د پاخه سړک پر ځای هغه فرعي لارو ته ترجیح ورکوي چې د دوی په ولکه کې دي، ځکه نو پر پاخه سړک ماینونه ایږدي او هیڅوک نه پرېږدي چې پر هغې تګ راتګ وکړي.
نو غشتنه ولی موږ نه لرو چې دا ټول سره ته موږ هم وسایي یو مسافر مون را سره وسایي
طالبان هم تم راوځي دی په تم راوځي چا په تو تو په خو مو دي دی په چې دی په هم موږ نه راوځي او سم دې نن چې موږ راځو دا ځوانان سره بیرغ دې کوسي په بغل کې ولاړو.
د لشکرګاه شهر شمال ته ګریش کاو لویدیس ته نادالي ولسوالي پرته ده. جنوب ته پراخه د ریګ دشت او ختیځ ته د ناامن دوو سیمو خوشکاوی او نارسراج په منځ کې همدا یو لار لري چې دم غړې د ناامن یو لامل د تګ راتګ نه ده. د لشکرګاه لپاره شپږ سو یو شمیره دغه سړک څومره مهم دی. لیکوال او ژورنالیست زین الله سنگزی وایي ک کندهار ته غزیدلې یاد لار بند وي، لشکرګاه معاصره د حکومت پر لار حاکمیت نه لري.
کچیری داسې یو چې د لارې بندې وي، رفت آمد نه وي، اکمالات نه وي، نه یوازې چې د حکومت په پالیتونو باندې د امنیتي ځواکونو په پالیتونو باندې منفي اغیزه کوي، د خلکو په ژوند باندې منفي اغیزه کوي، نو په ټوله کې لوی لارې مهم دي او خلاصون یې مهم دی. که بندې وي دا په دې معنا چې په هغه ښارونو کې په هغه ولایتونو کې هلته امنیت نسته، هلته د حکومت حاکمیت نسته.
15 کیلومتره د غلار دوه ځله په 2016 میلادي کال کې تیروي میاشتې ډیر وخت د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې او د طالبانو په ولکه کې و چې بیا د ډیرو سختو جګړو او درنو تلفاتو وروسته پرانیستل شوه. که څه هم د دې لارې د بندېدلو په خاطر دواړو خواوو ته مسافر او کاروباریان په ستونزه کې دي، خو د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وایي د څو ورځو خبره ده کله چې پلچکونه جوړ شي خلاصېږي.
نشپا دوی بیا لکه پټ غل غونډه راغلی وو په د نمبر 601 په شهر باندې ماینونه خښ کړه او ماینونه پلچکونه انفجار ورکړه چې نن سهار وختي عملیات په استقامت شروع شوی، لاس په کار شوی دی. ورو ورو پاکۍ نو کوشش کوو سلهاو ماینه قرار دی معلوم دوی خښ کړی دي. دا ماینونه چې پاک شي په همدې ورځ دوه ورځې کې ان شاء الله لاره به د ترافیک په مخ لاشي.
ولی په داسې حال کې دا د څو ورځو کار بولي چې د پولیسو وی سرچینې چې په دې اړه د خبرو اجازه نه درلودل د نوم نشو د په شرط ازادي رادیو ته وویل د لارې د ساتلو لپاره کافي سرتیر نسته او امکان لري د غستونځ ډیر مده دوام وکړي. محمد لیاستای د ازادي رادیو هلمند.
په راپور کې مو واوریدل چې د هلمند مرکز لشکرګاه وزنی لار بند شوې ده، ځکه چې وسلوالو طالبانو په لار اکثره پلونه الوزولې دي. دې ته ورته شکایت د غزنی اوسیدونکو کوي. دوی وایي چې د غزنی کندهار په لوی لار اکثره پلونه او پلچکونه د وسلوالو طالبانو له لوري الوزول شوي او خلک په تګ راتګ کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. له سیمې څخه حبیب الرحمن تاثیر نور حال راکوي.
لا غزنی څخه تر کندهار پورې لوی لار څومره چې هم فکر کېږي تر هغه زیاته خراب ده. په ځانګړې توګه له غزنی څخه تر زابل پورې د باروړونکو موټرو زیات دروندوالی، د وسلوالو طالبانو د ماینونو ایښودل، او یا هم د سړک خراب کیفیت هغه څه دي چې سړک یې زیات خراب کړی دی. ځای پر ځای پلونه مات شوي او یا هم ماینونو الوزولي دي چې له امله یې موټران له سړکونو څخه کښته کېږي او په خامه کې سفر کوي. د دغه لارې مسافر هم له سختو ستونزو سره مخ وي. کله چې ما ځای پر ځای په دغه لاره کې له مسافرو سره خبرې وکړې، هغه له دولت څخه غوښتنه کوله چې دغه لاره باید ورغوي. دوی له وسلوالو طالبانو هم دغه غوښتنه کوله چې نور د سړکونو له تخریبولو او د ماینونو له ایښودلو څخه ډډه وکړي تر څو نور خلک له ځور څخه خلاص شي. مسافرو دا شکایت هم درلود چې دوی د دغه خرابې لارې له امله د یو ساعت سفر په 2-3 ساعته پورې وهي. دغه خلکو ویل هغه ناروغۍ چې د ککړې هوا یا خاورو او دوړو له امله په انسانانو کې رامنځته کېږي، شاید د دغه مسافرو او د سیمې د خلکو لپاره ګواښ پیښ کړي. په ټوله کې له غزني څخه تر کندهار پورې دغه لوی سړک کنډ کپر دی او خلک له سخت ځور سره مخ دي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
نن د اکتوبر 11مه د ماشومون جنو نړیواله ورځ ده. اوس ویل کیږي چې په افغانستان کې نجونو ته پاملرنه په نسبی ډول تر پخوا زیاته شوې ده. عام خلک وایي نجونې هم باید د هلکانو په شان ښوونځیو ته لاړ شي او له خپلو حقونو برخمنې شي. خو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې اوس هم نجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
سره لدی چې په افغانستان کې اوس هم ماشوم انجونې لخپل لازم حقوقونه برخمنې نه دي، خو د تیر په پرتله اوس ورته پاملرنه ډیره شوې ده. د کابل خار وسیدونکې 28 کلن شمال خان وایي لسه ډیر اولادونه لري، خو په دوی کې ورته دوه لونې تر نورو ګران دي. دی وایي 15 لونې واده شوي او هر چا چې ورته د لونو د ودونو مبارکي ویلې خوښ شوی دی.
ما شکر الحمدلله درې زمن دي او نه دانی لورانی دي. لالا نه خوشاله یو مګ فخر پکو هغه مال واده دام مال واده دوه دانی واده سوي دي بل درې مې مر کړی ده. مبارکي به ور راته وای کنه.
د ملګرو ملتو سازمان په 2012 میلادي کال کې د اکتوبر 11مه د ماشوم انجونو د ورځې په نوم ونوموله چې اوس په ډیری هیوادونو کې د غونډو او ناستو په جوړولو نمانځل کیږي. د دغه ورځې د نمانځلو هدف د ماشوم انجونو ملاتړ، زده کړو، خوړو، قانوني حقونو او روغتي خدمتونو ته د دوی لاسرسی او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او په زور د ودولو مخنیوی دی. 25 کلنه گیتا وایي کورنۍ باید نجونو او هلکانو ته د زده کړو او حقونو یو شان زمینې برابرې کړي.
دختر نه باشه دنیا نیست، هر آن چیزی که به بچه خود میپسنده به دختر خود.
انجلی نه وی نری نشته، هر څه چې هلک ته غوره ګڼل کیږي باید انجلی ته غوره وګڼل شي. هلکان چې تحصیل کوي، رئیس یا ډاکټر کیږي، باید انجونو ته هم ورته اسانتیاوې برابرې شي.
خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې ماشومان او پتیره ماشوم انجونې شته چې حتی له خپلو لومړنیو حقونو نه برخمنې نه دي، او ان دا چې ځینې کورنۍ د نجونو په زیږون نارضایتي او تعصب ښیي. دوی په دغه دودیزه ټولنه کې پر نجونو داسې نومونه لکه بسګل، بسما، بسبیبي، ختیمه، خاتمه او داسې نور ږدي چې په کورنۍ کې نور نجونې ونه زیږي، او دا کار له نجونو سره د دوی د تعصب ښکارندویي کوي. په دودیزه ټولنه کې ماشوم نجونې له بېلابېلو ستونزو سره مخې دي. اوس په افغانستان کې په سلګونو زره ماشوم انجونې شته چې له زده کړو بې برخې دي. حتی د پام وړ شمېر یې په شاقه کارونو بوختې، او ممکن ډیری یې په لږ عمر کې په زوره واده شي. لس کلنه فرزانه وایي هره ورځ له سهاره تر ماښامه د کابل ښار په واټونو کې کار کوي.
سبا یې وخته جګو کو بمبل ته د جاریخته ټولو دا چوچ کو خرڅوي، او نور دلته راځو خریدي ورځ سلي یا نیم سلي ګرو کورته وړي هغه پې ډوډۍ اخلو.
ورته وخت کې په لرې پرتو سیمو کې ډیری ښځې د نجونو د زیږولو له امله د میړه د کورنۍ د غړو لخوا له دومره تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې رواني ستونزې ورته پیښیږي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مخکې لدې بی سوادی، بی وزلی، له انساني حقوقو او قوانینو نه د خلکو ناپوهي او داسې نور د ماشوم انجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده لاملونه ګڼلې دي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
اته بجې او شل دقیقې شپې اوس به هم فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې ورستي هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګزړن یا پولیو پکښ لمنځ نه ده تللې. په دې موضوع اکانومیست خبرونه لیکنه خبره کړې ده او دا هم پکښ ویلي چې د کورونا وایرس خپرېدو په دواړو هیوادونو کې د پولیو د پیښو له ډېرېدو سره مرسته کړې ده. د اکانومیست پر اساس د روغتیا نړیوال سازمان په اګست کې افریقا له پولیو څخه پاک اعلان کړ. د دې ورځ پانی له لیکنې سره سم تر دېرش کاله په خوا پورې درې نیم لکه تنه په نړۍ کې په ګزړن اخته کېدل، خو اوس یوازې افغانستان او پاکستان پاتې دي چې له ډېرو هڅو سره سره لا هم د پولیو محدودې پیښې پکښې ثبت کېږي. د دې ناروغۍ تر ټولو لویه بدی دا ده چې پرله پسې واکسین ونیسي همدا لږ شمېر ژر ډېرېدای سي او نورو هیوادونو ته هم سرایت کوي. په پاکستان کې البته په 2013 کال کې 12 پیښې ثبت شوې وې، خو تېر کال یو سلو وڅلوېشت پیښو ته زیاتې شوې. د دې لپاره چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله بندیزونو د واکسیناسیون چارې ټکنې کړې دي، نو ویره ده چې په دواړو هیوادونو کې به ساش کال د پولیو پیښې نورې هم ډېرې سي. د هیل ورځپاڼې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه لیکنه خپره کړې. ولسمشر ټرمپ د پنځمې په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل چې تر کریسمس پورې به امریکایي پوځیان له افغانستان وباسي. د هیل پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو دقیق پلان څه دی. د ورځپاڼې پر اساس دا پوښتنه له هغه وخته پوښتل کیږي چې ښاغلی ټرمپ تر کریسمس پورې د خپلو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ. د ورځپاڼې پر اساس دا پوښتنه له هغه وخته پوښتل کیږي چې ښاغلی ټرمپ د تر کریسمس پورې د خپلو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ. په دا سال کې چې تر دې څو ساعته د مخه د ملي امنیت څلکار رابرت اوبراین ویل چې د راتلونکي کال په لومړیو کې به په افغانستان کې 2500 امریکایي پوځیان پاتوي، نو د ورځپاڼې په نظر دا هغه مخشوشتیا ده چې نه سپینې ماڼۍ او نه پنټاګون د هغې په اړه څه ویلي دي. د هیل ورځپاڼې له لیکنې سره سم د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ ټویټ او د ځواکونو د شمیر د کمولو په باب د اوبراین څرګندونې د نورو چارواکو له څرګندونو سره په تناقض کې دي چې وایي مخکې تر دې چې د خپلو پوځیانو شمیر تر 4500 کم کړي په افغانستان کې به موجود شرایط وارزوي. نو امریکایي چارواکو په خوا هم ویلي وو چې له افغانستان څخه د دوی د ځواکونو وتل له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو له پرې کولو او هم په افغانستان کې د تشدد له کمولو سره تړلې دي.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس د افغانستان ګاونډي هیواد تاجکستان ته ځو. نن سهار په ځایي وخت 6 بجې په دې هیواد کې د ولسمشر انتخابات پیل شول. دغه ټاکنو ته اوسنی ولسمشر امام علي رحمان د 5م ځل لپاره ولاړ دی او څلور نور کاندیدان له هغه سره سیالي کوي. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
نن د افغانستان په ګاونډي هیواد تاجکستان کې ولسمشریزه ټاکنې پیل شوې. دلته لتیرو شاو خوادریو لسیزو راهیسی امام علی رحمان د قدرت واګی په لاس کې لري. د آزاد اروپا آزادی رادیو د تاجکستانی څنګه مشر سلیم ایوب زاده وایي د رایو مرکزونه په ځایی وخت 6 بجې پرانستل شول.
امروز 11 اکتوبر از ساعت 6:00
د اکتوبر پر 11مه د سهار له 6 بجو په شاوخوا 4000 حوزو کې رایا چونه پیل شو. دا بهیر به د ماښام تر 8 بجو دوام وکړي.
ساعت 8 شوم دوام خواهد کرد.
د انتخاباتو تک لک امنیتی تدابیر نیول شوې دي. ولسمشریزو ټاکنو ته اوسنی ولسمشر امام علي رحمان د 5م ځل لپاره ولاړ دی او 4 نور کاندیدان هم ورسره سیالي کوي. نور کاندیدان د دهقانانو لګوند رستم لطیف زاده، د اقتصادي اصلاحاتو لګوند رستم رحمت زاده، د کمونیست ګوند استاذ میراج عبدالایف او له سوسیالیست ګوند عبدالعلیم غفار زاده دي. تاجکستان کې د چارو کارپوهانو نظر دا دی چې دا ځل ټاکنو کې به هم امام علي رحمان بریالی شي. د ازادي رادیو د تاجکستاني څنګه مشر ښاغلی ایوب زاده وایي نور کاندیدان له اوسنی ولسمشر سره په یو ډول په پروګرامونو کې همغږي دي.
همه این نامزدها افرادی هستند که با منفعت
د امام علی رحمان سیالان داسی کسان دي چې د ولس مشر په ګټه او حاکمیت عمل کوي. دوی که څه هم ځانونه کاندیدان کړي، خو په ملاقاتونو کتنو او خبرو کې له خلکو سره د امام علی رحمان د 28 کلنو برنامو په اړه خبرې کړي او هغه استایل
امام علی رحمان لتیرو نگدی دریو لسیزو راهیسی پا واک کدهی. رحمان پا نول سعود و نویم کال که ده تاجکستان ده کورانه و جگلو پر محال ده منلشه و چیره پا توگه میدان تراغی. هغه ده واک پر محال لحوغ مخالفانو سره چه پا جگلا که و سول وکره او تاجکستان تا یه ور و بلل. لده سره نموره ده تاجکستان پا اساسی قانون که ده دغه هیواد ده سول او یوالی بنسط ای خودون که و بلل شو. رحمان څو ځله اساسي قانون بدل کړ او هر ځل بدلون د ده په ګټه و. ټاکل شوی د تاجکستان د نننیو ټاکنو لومړنۍ پایلې سبا دوشنبه او وروستۍ هغه یې له قانون سره سمې تر دو اونیو پورې اعلان شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روان خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د کندهار باغداران د ممیزو د تولید لپاره د ممیزو خونی یا کشمش خونی غواړي. دوی وایي د کشمش خونو کمی د دې سبب شوی چې زیات انګور ضایع شي. نور حل له کندهاره د صادق رښتینی په راپور کې واورئ.
د سیف الله کا کشمش شش کال په دې خاطر خراب او راسته سوي چې کشمش خانه نه لري او د خپل باغ انګورې پر ځمکه ور کړی. سیف الله کا وایي ک کشمش خانه درلودلای نو انګور به د ځمکې پر ځای په کشمش خانه کې ځړولي وای او د ټول عمر مشکل به حل سوي وای.
د کندهار شهر جنوبی دیست پرته د پنجبایی ولسوالی د شو انګورو له پلوه شهرت لري. دغه ولسوالی چې یو مهال د افغان او بهرنیو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو مرکز و پکښې د لسکونو باغدارانو کشمش خانې تخریب سوې. د دغه ولسوالی هغه باغداران چې د کشمش خانو د جوړولو وس او توان نه لري د کشمشو یا ممیزو د تولید لپاره له ځمکې او وطني مناو څخه کار اخلي. هغه چې د دوی د انګورو د ضایع کېدو او د ممیزو د تولید د کمېدو سبب کېږي.
جان کشمش خانه نه لري نه دي دغه د بل مناو چوري د بل کشمش خانه بیا کړی ګرد شو وز لاس لو کو باه تنزول کو راش تنزول کو باه دو لو کتر اس نه دي الله فردا برابر باندې باغونه ګرد شو وته شي نه پک پچیش اته شي پیدا کی څو څنګه ګرو کی هغه په فروش نه سره سوال لروسته دین چی
ورور نه مینه کی بلاد دغه د خلک د غرنجان وځ د کی زیغو غو د شل باغ واه قاته زیرور مزر ام پتا وانج يم دغه پرتا وانج سر خلاص د کمشخانی ګرد په ټاکو ټکی نری دی چې وسه رامي د غړی خوش کړ او د مسلمانانو د کمشخانی جوړ شو د کمشخانه د ګور نری دی نس وځه د دې د درنجان د کی ورور وړي او د اندواله د وطن پای چې وړي د معنا خاصه کړی د کمشخانی انګور له تزوري انو بار سړک دی دغه د غلایم کی
مناوی په وطنی لحاظ د لرګو او خاصو څخار کال د انګورو د وچېدو لپاره لند محاله جوړیږي چې د باغداران په وینا ډیر کله د باد په مقابل کې مقاومت نه لري او د کشمشو کیفیت ښه نه دی. کشمشخانی به هغه خاص په خیا او خټنی خونی دي چې انګور د وچېدو لپاره پکښې په لرګوي زړول کیږي او د یوې میاشتې مودې وروسته په کشمش بدلیږي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست رئیس سید حافظ الله سیدی د دې ولایت په پنجبایی ژړی ډنډ او دامان ولسوالیو کې د کشمش خانو د کموالي ستونزه مني او وایي چې د روان کال تر پایه به په دغه ولایت کې 910 کشمشخانې جوړې کړي چې تر یوه بریده به د کشمشو د تولید په برخه کې د باغدارانو ستونزې حل کړي.
ان شاء الله زمون 50% ساختمان نه چدی دا آماده وی چې په دې کې 910 با صرف کشمشخانی دي. دا صرف موږ په غټو مشت کې جوړو او مخکې موږ کشمشخانی جوړ کړی په تیرو کلونو کې نورو همکار مو ساتو هم موږ صرف دغه برخه کې کومک کړی دي. واقعي ضرورتونه ډیر دي موږ ورپسې سو چې دا تشه چې دا دغه ډکه کو ان شاء الله راتلونکي درې یا څلور کلونو کې به زمون په قندهار کې تاسو ته اطمینان درکوم چې بزګر به پاتې نشي چې هغه ته موږ کشمشخانه
د کرنې رئیس سږ کال د انګورو د حاصلاتو کچه 3 لکه میټریک ټنه یادوي چې په وینا له دوو یا درو برخو څخه به د 40 تر 50 میټریک ټنه پورې کشمش یا ممیز تولید سي. د نوموړي په خبره د تولید سو کشمشو ډیره برخه هندوستان، پاکستان، عربي متحده اماراتو او ځینو اروپایي هیوادونو ته صادریږي.
سلش کرګاشر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوص کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
اته بجیا او د دقیقې شوې د اصلي رادیو دروانې خبرونې په دوام کې د راپورونو ترڅنګ دوونیس پروګرامونه هم اوریدای شي خو اوس لاند خبرونه د زابل امنیتي چارواکي وايي طالبانو پرون هڅه کړې چې لبند هغه خوشیشي کسان بیرته ونیسي چې امنیتي ځواکونو د دوی لبند خوشی کړیو د کورنۍ چارو وزارت وایي د بلخ د صرافانو ټولنې مشر د تختونکو له منګولو خوشی شوی دی په تورخم کې د افغانستان له تازه میوو او ترکاریو ډکې ټولې ولاړې لارې پاکستان ته وکړي پاکستانی چارواکي وایي په جنوبی وزیرستان کې په یو بریټ کې د دوی لشتل لژ دوه سرتیری وشل شوی او څلور نور ژوبل دي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کورونا تر اخته کې دوه وروسته د لومړي ځل لپاره پرون د اکتوبر پر لسمه په عام محضر کې څرګند شو او د قرغیزستان پارلمان صدر جباروف ته د هیواد د صدر اعظم په توګه تایید کړ زبو شخله ازادي رادیو اوري د نورستان په نورستان کې د منډول اوسیدونکو وای نو لس کلونه وشول چې حکومتي مسؤلان ولسوالۍ ته ندي ورغلي او د ولسوالۍ اداري چارې له دعا او لغمان څخه مختوړل کیږي لسمی څخه د ازادي رادیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري
منډول هغه سیمه چې ولسوالۍ د خو ولسوال پکې نشته د نورستان په لویدیس کې د لری پرتا ولسوالۍ د نورستان لپارون او دواب سربیره د پنشیر او لغمان ولایتونو سره غرنۍ او ځنګل لرونکي پوله لري د دې ولسوالۍ وسیدونکو وای په 1900 کالو کې خپل سیمه کې دولتي چارواکي نه دیلیدلي او اداري چارې له غونډي ولسوالۍ دواب او یا هم لغمان څخه پرمخ وړل کیږي قدرت الله د منډول ولسوالۍ وسیدونکو ریوای یو خپلوانی غوختل چې له منډول لیسې څخه ځان کابل کې د خوشحال خان لیسې ته تبدیل کړي خو د ځای چارواکو د نشټوال لامل یې کارونه په وخت تر سره نشول او خونځې ترې پاتې شو
یو مامور مونږ نه اینو فاس کا د تذکرې مامور دی چې سفرچه موضوع څومره عادي موضوع ده مثلا د سفرچه کې یو کوچنی اشتباه رامنځته شي یا همدغه اشتباه لامل کېږي چې بستا کال
د سیمی یو بل وسیدونکو مولوی نیتورحمان وای کله چې هم د تذکیرو اخیستل او یا هم دولت پوری نور تړلی کارونه ورته پیدا شي به خپل مسؤل چارواکو پسې په نور ولسوالۍ او ولایتونو کې ګرځي چې پیدا کولی اسانه نه وي
دغه ادارې مامورین په دوا ولسوالۍ کې هم پیدا کول ګران کار دی دغه مامورینو کورونه په لغمان جلالآباد او په کابل کې دي
د نورستان ولایتي چارواکي هم منی چې منډول کې د 1900 کلونو راهسي د دوی د ولسوالۍ اداره فعال نه ده
د نورستان چارواکي د هم وای چې په منډول کې د امنیت او دولتي ادارو لپاره د ودانوي نشټوالي د دې سبب شوی چې د ولسوالۍ اداره په سیمه کې فعال نه شي د اورزګان ولایت په مرکز ترنکور کې د شزو د لاسي صنایع لپاره یو تجارتي مرکز جوړ شو چې اته ډیرش دوکانونه لري دا مرکز لسګونه جګړه زپلو به سرپرست شزو ته د کار امکان برابروي ل اورزګان د شریف الله شرافت راپور
پورزګان کې د څه باندې 22 میلیون افغاني په ارزښت شوز ته د کاري زمینی د برابرولو لپاره د لاسي صنایعو د دغه مرکز د بنسټ دبره د شنبې په ورځ کې شدل سو شوز ته د کاري زمینی د برابرولو لپاره یاد د لاسي صنایعو مرکز د ترنکوټ شار په دوه منایا کې جوړیږي د ترنکوټ شاروال نعمت الله بختیار د یادی پروژې د بنسټ د ډبرې د شدل پر مهال ویل چې په دغه پروژه کې د تدریش باب دوکانونو ترڅنګ یو باب مسجد او یو شمیر نوري برخې هم شامل دي چې مالی لګښت د ترنکوټ شاروالۍ لخوا ورکول کیږي
نو د مارکیټ کې به لسګونه به سرفراست شوځو ته د سوداګری زمينه برابر شي
د پداسیال کې چې لدی وړاندې په دغه ولایت کې مرمن تل د لاسي صنایعو د بازار غوښتنه کول د ولایتي شورا ماوین محمد کریم کریم او د شوزو د شبکې مشري استاد محتاب ازادي راډیو ته داسي وویل
پدینې ګامنې مننه کوم چې دوی داسې موقعیت انتخاب کړی دی چې د روزګان ولایت د شهر منځ دی او د ټول شهریان خوندې منډې په ډیر اسانۍ سره رسیدګي کوي سي او ډیر امنیت او ځای دی
ځکه چې موږ ډیره بې وزله خوندې لرو هغه کولای سي چې دلته په مارکیټ کې وظیفه ترلاسه کړي او دلته یو کار به وکړي او هغه خوندې چې مثلا موږ دوه اخترونه لرو چې هلته ځي په هغه خاورو کې په دې بې امنیتي کې هلته میله ځانته جوړوي او ځایم نه لري دلته د هغو د پاره هم د تفریح د پاره کیږي هم د دې د کار زمينه برابرېږي
پاترین کوټ کې د شوزو د لاسي صنایعو د بازار لپاره دغه مرکز پر داسې مهال جوړیږي چې په دغه ولایت کې د تیرې څلور کلنې جګړې پر مهال سلګونه میرمنې بې سرپرسته شوي دي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه هله دا د پانو د رژیدو په موسم کې موزړونه تازه وي په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري
دوی راته وازه به دغه تنسنه جوړیږي وازه خبرو قصه کې مو وسه دا اصل دلیل هم ده
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي
ټول را پوری خندل امام څه خلینه نشو بسله
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي
منظم فکر یا مثبت فکر وکي مثبت عمل وکي
د تان څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړی دا راپور تر څنګ لار واپو سره مرکه هم درته لرو خو پایلې لا راپور کوو ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا بشي هم دا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو ورسته پاتې شي افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم وو او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی دای وای کله چې په یو خصوصي خوانځي کې خونکې مقرر شو دومره په ځان به باور وو چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوي کولای
ول شاګردان ته ودرېدم تختې ته ټول را پوری خندل امام څه نشو څه خلینه نشو بسله دغه سي ورته ودرېدم اخر کې یو څو شاګردان لړل شکایت وکړو دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ به لړم غزم پریخو بیا بل ځای ته لړم سی وی مې ورکړه ځکه چې بیا اوس زه په خایسي ومنلم به شاګردان ډېر خوشاله درس مې انشاءالله ورو ورو جرأت مې هم صحیح شو او درس ورکول مې بخي شاګردان راضي وو مونږ خپل سی او کور کې ماشومان مشمن باندې پریکټیس کول او ان تختم پیدا کړی و خپل تختې باندې لیکچر ورکول مشمن دغه سزده کول د انګلیسي دغه سمیټور باندې لړ
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري د سبب کورنۍ بولی چې د تشویق پر ځای ډیر کله د تداسي خبرې کړي چې په ځانې د باور وژلې
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم دا ټول د څه شي تاثیر دا د تاثیر چې کورنۍ کې مونږه سه تشویق کړي نه یو یا مثلا کم څه چې مونږه وختلې دي هغه غته رسیدلې نه یو لکه ما سوچ ځای نه مثلا یا م کورس ویلای مثلا کورس کې مې خې نمرې اخیستې دي یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی زه په ډیر خوشاله کور ته راغلم ټول ته ملي والا ما سرټیفیکیټ اخیسته ده دسه مثلا دجبه کې ډیر نمرې ما وړي دي یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې خې نمرې اخیسته دي دوی راته واځه به دغه تنه سره جوړیږي واځه خبرو قصه کې مو وسه دا اصل دلیل هم ده نه دلیل چې اوس مثلا موږ اوس نس کولای یو سټیج پر سر باندې لار سمه یو سی بارا کې خبرې وکم دا ټول له هم تاثیر ده
عبدالرزاق منظور وایي هغه چې ویریږي او په ځان باور نه لري دوی ډیر وخت یو ډول او تکراری ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي
تر ټولو مهمه ویره ده هر څوک لدی ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزن خبره وکم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم حال دا چې مونږ کچيري خپل په نفس باندې اعتماد زیات ول روز مونږ د کامیابی سبب کیږي ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته مون رسیدو او د ناکامۍ سبب هم دیش یعنی کچیر یو انسان وګوړی چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتې کې خپل هدف ته ځان ورسوینغه کچیر خپل نفس باندې اعتماد کوي نو لس کال بعد خپل هدف ته رسیږي
ظاهر سراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس لایوي رسنۍ سره کار کوي وایي دا د خوانځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان پاړه په نورو کې پیدا کړ چې د ډیر څه کولای شي
د انسان د روزنې جوړونې لمړنۍ باندې
بنسټ چې د هغه کورنۍ د بیا ورپسې خوانځي او پنتون هم دغه سیم کا په خوانځي کې یو ماشوم وحد سوال شي هغه باندې کار وشي هغه باندې یعنی دغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول خبرې ویل هنر زده شي او هغه د وحد سوال شي چې د راپورته شي خبرې وکي د خپل ان په آزاد توګه خلکو سره شریکي نو داز ما پان باندې چې د ټولنه ته یو سالم انسان دی یو جوړ انسان وړاندې کول دي کله چې ځوان د هټه رسیدي چې د لزان سره څل لري خو نشي کوله ډار او ویره ور سره چې خلکو سره شریکي دا خپل انسان کې د هغه زنجیر دی چې د باید خپل مات دا چې به څنګه د ماتول شه د به خپل ځوان ورته وه لاره پیدا کړ چې څنګه کول شي چې د خپل غاګ خپل خبره خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي یا ویلتې شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروجني خو مسعود فیضی چې خپل لداس کسانو سره مخ شوی وایي هڅه کړي چې له هغو کسانو لري ووسی چې په ځان د باور ور ختمه وي
زه یو مثال دالرم په وخت کې زما سره زما د کلی زخړي پلوان یا ملګری په فیسبوک کې ول بیا کله چې ما کوم شیر پوسټ ک یا کوم لیکنه به مې وکړه خو ته باندې دوی سره بنو جوړ کنه دوی ذهنتون سره بیا ډول ډول د سې کمنټونه راتلل د سې میسجونه راتلل چې هغه به زورول ما او نه به کېدل چې دا غوي سره غدلیلم وای ځکه چې مجازي فضا او دوی زمونږ ډیر لري وکنه کچیر ته نګ دی وای کېدل چې ډولم قنات ور کړای بیا ما خاطر دا وبلل چې غټول ملری کړی پرې مې نه کول چې غزما روحیه کمزوري کی زه دي ګڼ شمیر د سې مسایل سره مخ شوم په کورنۍ کې مثال د سې مسایل سره مخ شوم کم د فلانی زوی کولای شي ته نشي کولای مګم ما باندې هغه زنه د کړی ځکه چې په یدم چې ترغه خ کوي شم کاغه په یو برخه کې مثال کار کوي چې دی په بل برخه کې ترغه ډیر پیوړی او اوس خپل کورنۍ ته خپل شاوخوا خلکو ته مدا ذهنیت ورکړی دی دا می پریمنلی دی چې مثال زه چې څه کوم یا می څه کړی دی همې کولای شم او همې خ کړی دی
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډیره ژوند هم هماغه سی وي دا نوموړی په وینا کې ځوانان غواړي چې ژوند ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډیر کړي
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړو وړو کې اثر کوي یعنی که موږ چیرې وایو چې زه یې نشم کولای خو طبیعي د پکړه وړو کې هغه کوم کار چې هغه ماسي کې خو کچیر کوشش وکړو زه بیا کولای شم یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت موږ لزان سره تکرار کوو مثبت فکر وکړو یعنی ښه فکر وکړو لکه هغه هر وخت باید موږ وایو چې زه کولای شم زه وړتیا لرم زه قوت لرم نه ناکامېږم د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راوخلو دغه مثبت اړخ باید وایو یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو مثبت خبرې وکړو مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي په همدې اړه مو لاروا پو په هنمل شرف الدین عظیمی سره مرکه کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم استاد یو شمیر ځوانان په خپل ځان باور نه لري عوامل څه دی ولې دوی په ځان باور نه لري
اول مورد ما ولید هغه هدف وو ډیری تنکی ځوانان او ځوانان پر ژوند کې یو مشخصه موخه یو مشخص پلان او مقصد نه لري او دغه د دوی اروا ټوکی او پر نفس اعتماد لمنځه وړي دویم هم مقایسه ده دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره نور ځوانانو تنکی ځوانانو سره مقایسه کوي دریم توقعات یا غوښتنې دي ډیری ځوانان او تنکی ځوانان له ژوند ډیر څه غواړي ډیر زیات لخپل ورته او لخپل توانایانو نه ما وره هغه څغواړي څلرم مورید د والدینو د مور پلار او د کورنۍ پاملرنه ده لبد مرغه باید وایم چې ډېرې کورنۍ خپل بچو ته خپل ځوانانو او تنکې ځوانانو ته ډیر پام نه کوي ډیره مینه یا خمینه اس مناسب الټیا وړ مینه او محبت نه کوي ډېرې کورنۍ مهربانه نه دي او په ډېرې کورنۍ کې تاوتریخوالي ستا او لیدل کېږي پنځم مورید د فشار مسله ده لبد مرغه وایم چې ډیر ځله د ځوانانو د تنکې ځوانانو مسله د دوی استرسونه دي یعنی د استاد له خوا فشار د ملګرو له خوا فشار د کورنۍ له خوا فشار د ټولنې له خوا فشار د همزولو له خوا فشار په هر چیرته په وډول په وډول په ورنه په شکل فشار شپږم مورد زې احساسوم هغه د آزار وضعیت مسله ده دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کیږي او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټي وام هم د ملاتړ نشټون ده. معمولا ځوانان تن کې ځوانان او پټول کې انسانان وخت نا وخت لستون سره مخامخ کیږي که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او ترکي ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچې دي او مقید دي، بسته دي ټولنپوهنې له نظره، هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او ترکي ځوانان پر خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه ویني؟ هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاوو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګره او په اصطلاح هر چیرته دوی کوشش کوي چې خپل حق تیر سي. لګړ واروي ستونزې سره مخامخ کیږي، اروي اختلالونه پیدا کی، ټولنیز اختلالونه یا ستونزې پیدا کی، په خوب کې ستونزې پیدا کی، یو ډول تسلیم یار چشته پر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابستګي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابستګي، عاطفي ستونزې پیدا کی، یو ډول بی باوره او ستونزمن ژوند لري. له بعد مرغه که موږ وکولی سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکیو ځوانانو ګڼې ستونزې چې کیدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولی شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي؟
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برانډین او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برانډین وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع ووسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیس کی، که یو ځوان وکولی سي چې دا خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دی کولی سي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برانډین د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکی چې او شرانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد تر سره سي، ناتانیل برانډین په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کی یا پیدا کی. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د حقیقت صدای خبرونه درنو اوریدونکو سلام. په ولس چیرې کې د وکیلانو غیر حاضرۍ کوم نوې بحث نه دی، خو ډیر کله د دې وکیلانو پر وړاندې د اداري پلاو چوپتیا ګرمه موضوع ده. د ولس چیرګې له داخله سرچینې وایي چې نږدې شپږ شپېته وکیلان په دایمي ډول غیر حاضر دي، خو د ولس چیرګې اداري پلاوی د غړیو پر وړاندې د نږدې دوو کلونو په تیریدو سره هیڅ کوم عکس العمل نه دی ښودل. د افغانستان د ولس چیرګې له لومړي مرستیال مرزا محمد کټوازی سره په ولس چیرګې د دایمي غیر حاضر وکیلانو په اړه خبرې اترې کوو. دا به هم ترې وپوښتو چې ولې اداري پلاوی د دې کسانو پر وړاندې چوپ دی. د ولس چیرګې لومړی نائب ښاغلی مرزا محمد کټوازی، خراغلاس ازادي راډیو ته، له تیرو څو کلونو راهیسې د ولس چیرګې د وکیلانو غیر حاضري یوه دایمي مسله ده. ډیر کله په بحث هم شوی دی، ډیر کله مجلس کې هم دغه موضوع یاده شوی، اما بیرته پټو پاتې شوی. خو لومړیو کې غواړم پوه شم څومره دایمي غیر حاضران لري.
غواړم اول معاون د ولسي جرګې په صفت او هر هغه څه سي حقیقت وي د خپل ولس وخت ورسوم. موږ حیاتي ادارې تیره ورځ هم په دې حق لباندې جلسه لرله او وویل چې د غیر حاضري مسله باید حل وي، اما متاسفانه وخت سي دغه دوره ولسمه دوره د ولسي جرګې په صفت اول معاون د ولسي جرګې وظیفه اجرا کوم نو په دې وخت کې څنګه چې موږ انتخابات خلاصیږي او هغه راځي د کورونا مسله راځي، نو په لحاظ د کورونا په مسله کې بعضی وکیل صاحبان موږ په واقعیت سره مریضان هم سول او په سر د هغه هم موږ تلاش کول سي نصاب پوره وساتو هم و موږ کولای شوای سه هیڅ یو غونډه د موږ بې نصابه تیره نه سي، یو نیمه غونډه که د موږ بې نصابه تیره سوي نور د موږ نصاب پوره و، اما دا په دې معنا نه سي د موږ نصاب پوره سي موږ غیر حاضر وکیل صاحبان لرو او دایمی غیر حاضران. دقیق شمیر به په راتلونکي مصاحبه کې الله تاسو سره زه په ډاګه کوم چې دغه شمیر موږ وکیل صاحبان دایمی غیر حاضران لرو او دغه میاشتنی غیر حاضران دي او دغه د دومره ورځو غیر حاضران دي.
هغه شمیر چې ازادي رادیو سره دی معاون صاحب نږدې 50 کسان تاسو دایمی غیر حاضران لري،
نو په دې اکل باندې دقیق ارقام اوس نسم ویلای پراتلونکي مصاحبه کې و د مال تاسو سره د دقیق ارقام په اکل موږ دایمي غیر حاضران لرو په دې کې شک شوبه نسته او د موږ راتلونکي دوشنبه اجلاس سي شروع کیږي او مجلس په دې اکل باندې د هيئت اداري لخوا به باس وی سي کچيري موږ لمطباتو سره هم دا خبره شریکو سي دومره اندازه موږ وکیل صاحبان دایمی غیر حاضر لرو او دغه وکیل صاحبان دی ورځو غیر حاضران لرو او راتلونکي مصاحبه کې به زه په دقیق ارقام د تاسو خدمت ته وړاندې کوم.
یو میاشت نه ده، دوه میاشتې نه دي، نږدې دوه کاله پوره کیږي، ولې داسې اقدام نه دی شوی چې حداقل خلکو ته روښانه شي چې کوم خلک دایمي غیر حاضران دي یا دوی ورته رایه ورکوي؟ ځکه ملت د حساب وختلو حق لري، اما ته دوه نیمو کلونو په تیرېدو سره هم لا دقیق خلکو ته تاسو ونه ویل چې څوک دایمي غیر حاضران دي څوک نه دي، ولې؟
نو زه دې ته اماده یم چې راتلونکي دوشنبه نه بعد هر لحظه چې تاسو وغواړئ تاسو ته دقیق ارقام دي غیر حاضرانو درکم. د ولسي جرګې په وکیلانو محقق هم په تالار کې موږ دا د سیملت رائے درکړې ده او وطن په ډیر سخت شرایطو کې ده، نو متاسفانه دی باید خپل غیر حاضرین پریني او د قڅنګ سیولس رائے ورکړې ده په تالار کې حضور ولري چې په ملي مسایلو باندې په قوانینو باندې د سولې مسله روانه ده او دا تر یوجه پورې موږ څو وارې له مطبوعاتو سره خپل د غیر حاضر وکیلانو لیست شریک کړی هم ده او اعلان کړی هم ده، خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې راتلونکي مصاحبه کې به زه تاسو ته په ډاګه کوم چې څومره دایمي غیر حاضر موږ لرو او څومره د موږ سینې صاحب نه پره کیږي دغه وکیلان غیر حاضران لرو.
د اداري پلاوي یو مسولیت شته دغه کسانو پر وړاندې چې هغه دایمي غیر حاضر وي یا موقتی غیر حاضر وي، هغه مسولیتونه څه دي؟ اول تاسو تر اوسه پورې انجام کړی نه دي؟
د هيئتي ادارې مسولیت واضح قانون په ډاګه کړی دی چې هيئتي ادارې باید اصولي وظایف داخلي تطبیق کړي. کچیرې څوک دایمي غیر حاضرانی هيئتي ادارې کولای شي هغه له یو اجلاس معروم کړي د اصولي وظایف داخلي له مخې، که څوک هغه غیر حاضري هغه ټولې کټبندي سوي دي چې څومره څوک غیر حاضر وي څو شپې څه جزا باید وویني، آیا ماش پې کته سي یا بلاخره دی له اجلاس معروم سي. نو اوس دې ته موږ آماده یو، د کورونا مسله خلاص شوه چې موږ اصولي وظایف داخلي پټول وکیل صاحبانو باندې تدبیر
د اصول وظایف داخلي لمخې وکیل څومره وخت غیر حاضر شي بلاخره نور مجلس ته راتګ حق نه لري؟
نو دقیق کزوایا منسی وکیل تقریبا متواتر څلوي خورځ غیر حاضر سي اغاله یو اجلاس معروم کیږي،
او دا خو منې چې نګدي 50 وکیلان داسې شته چې یو نیم کال راهسي نه دی راغلي.
بلکل تعداد تاییدولای نسم چې ما تاسو ته اوس په راتلونکي مصاحبه کې به زه په دې اکله باندې خپل نظر دقیق ارقام له ولسي جرګې له ارشیف نه واخلم او تاسو سره به شریکم.
یو کار دا هم دی چې د اصولي وظایف داخلي له مخې باید د خلکو امتیاز چې دی یا کوم امتیاز چې حق اخلي دوی هغه باید قطع شي، دا پریکړه مولې تر اوسه ونه کړه.
نو ما درته وایم چې ما پر اتک سره د ولسي جرګې اول معاونیت ته چې اوتوماتي کورونا مسله را پیدا شو او په دې کې ټوله دنیا کې او داخل د افغانستان کې هر څه قرنطین شو او بلاخیره بعضی خلک نصاب په دې غمرات شو، زه تاسو ته د اطمینان درکوم چې راتلونکي دوشنبه نه بعد به اصولي وظایف داخلي سي اوس تقریبا کورونا مسله حل ده هغه به په ټولو وکیل صاحبانو او په ټولو ولسی جرګه حتی په شمول دایتي اداري تطبیقیږي.
د غیر حاضر وکیلانو لکبل اغستون ز چې خپل ولسی جرګې ته ورمخامخ شوي څه شعر
کچيري وکیل صاحبان حاضر نسی موږ په کمیسونو کې انصاب و نه لرو، موږ په قوانینو باندې کار نسو کولای، او کچيري وکیل صاحبان حاضر تالار ته نسی موږ په قوانینو باندې په پرامینو باندې راګیری نسو کولای. نو په لحاظ د تاسې د دې ازادي راډیو له دې مایکروفونه په ټولو خپلو معززو وکیل صاحبانو مرګرو باندې غږ کوم چې دوی دې هم د کمیسونو غونډو ته حاضر سي، او هم دې تالار عمومي غونډو کې بیا هم وطن په ډیر سخت شرایطو کې د لیوې مخې نیمږ د سولې خبرې په قطر کې روانې دي، او له بلې خوا مو اقتصادي وضعیت د کورونا له وجې د نورو مشکلاتو امنیتي وجې نه د خلکو په هغه د نو وخت پارلمان ته په کار ده چې میړانه وښیي، شجاعت وښیي، او خپل مظلوم ولس ته په دې اساسو شرایطو کې لاس په کار شي.
یا اوسل اته داسې سندونه شته چې د نصاب د نه پوره کېدو له کبله تاسو تر اوسه نه دي پاس کړي او په ولسي جرګه کې پراته دي. آیا یو اغیز دا هم دی چې دغه دایمي غیر حاضرانو له کبله چې یو لوړ شمېر دی او تقریبا یوه برخه راځي دا کارونه پاتې شي؟
نه، دا شی نه تاییدوم. تاسو موږ عمومي مجلسونه هر ورځ وینئ، موږ نصاب لرو، یعنی ولسي جرګه کې اوسل شپږ نفره وکیل صاحبان حاضر وي، نو په هر څه باندې راګیری کېدای شي. موږ روزمره په تکنینی پرمانو باندې، په قوانینو باندې، دوه دریو باندې روزمره راګیری کوو، یعنی موږ نصاب لرو. اما دا په دې معنا نه سوه چې موږ نصاب ولرو. وطن په سخت شرایطو کې له نصاب زیات وکیل صاحبان باید په تالار کې وجود ولري، او په کمیسونو کې سي په ټولو مسایلو باندې د مملکت په دې اساس شرایطو کې کار وشي.
څومره قوانین او سندونه پاتې له تصویب؟
نو په دې اکله باندې زه تاسو ته د اطمینان درکوم چې موږ ډیر په شدت باندې کار کوو. نو دقیقه شمیره نه سم شریکولای، خو هیڅ داسې څه دي موږ له هغه نه د غونډو له خاطر چې موږ یعنی حساب ونه لرو څه پاته نه دي.
که چیرې ته راتلونکې اونۍ هم معاون صاحب دغه کار ونه شي، تاسې نه هم دغه وکیلان خلکو ته افشا کړي، او نه هم د امتیازات د قطع یا څه چې داخلي اصولي وظایف تاسو دخې هغه له مخې پرېکړه وکړي، بالاخره د خلکو هغه فکر به ستاسې پر وړاندې سي.
زه د تاسې د ازادي راډیو له مایکروفونه ټولو وطنوالو ته دا ډاډ ورکوم، راتلونکي دوشنبه نه چې موږ د ولسي جرګې غونډه لرو، هم به د دایمي غیر حاضرانو په حق باندې موږ له تاسې سره خپل لیست شریکوو، هم هغه غیر حاضران چې روزمره ولسي جرګې ته ناظریږي د هغو غیر حاضرانو په حق باندې، هم هغه کوم قوانین چې د نصاب له وجې پاته کیږي. د تاسو ته او ټولو عزیزانو وطنوالو ته ډاډ ورکوم چې په دقیق ډول د ارقامو له وجې بل تاسو سره شریکو، او کچیرې موږ بیا ونه کولای سنو بیا به موږ خپله په خپل وظیفه کې برلاسه نه یو او ناتوانه به یو.
د ولس جرګې لومړی مرستیال ښاغلی مرزا محمد کټوازی، ډیره مننه.
مننه.
افسانه کاری داسه دستور د زمانه کاری مستیادونا افسانه کاری داسه دستور د زمانه کاری وصال کے با نشہ ہم دیوا ہر غم دہیرو عجیب ہم دیوا گڑے گڑے یا بلا زب ہم دیوا اس تا خبرے بہانے کاری
سے دست زمانے خاری اس فرقت کی بپریشانہ ما ہر ہر پور اکلاخ لزانہ ما خراتا یاد شی سرگردانہ ما اس پت پہ نخانے خکاری داس سے تسپر